ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا نن د ګل ورځ د کال 2014 سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د سهار 8:30، افغانستان کې اته، واشنگټن کې د اتوار ورځ د شپې 12:30 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زاش په کوم نرکلې وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټی کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کراچی ښار کې خپل پلویانو ته ویلي د مختلفو ژبو ویونکو د یو ځای کولو لپاره ښار ته تللی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید وایي چې د اسلام آباد نه کراچۍ ته تګ ښایي عمران خان د تیښتې لار ګوري، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي
30 سال سے تم باریاں لے رہے ہو پاکستان میں، تمہارا اب جانے کا وقت آ گیا ہے، تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا.
افغانستان کې د صدر څوکۍ لپاره د ډاکټر اشرف غنی نوم انتخابي کمیشن اعلان کړی. ولې مخالفه کاندید عبدالله لپاره یې د چیف اگزیکټیو څوکۍ هم اعلان کړی. دا د افغانستان صدر حامد کرزی د شریک حکومت د لوزنامې لاسلیک کولو وروسته ویلي.
دا سره چې نن دی امضا کی دا د دوی ترمنځ تفاهم سره دی. طبعا محتوا یې د دې دوو ورونو مسؤلیت دی او د دوی امضا ده. په محتوا کې موږ لاس نه درلودی، محتوا یې دوی جوړه کړې ده او مسؤلیت یې هم دوی دي.
او د شام په شمالي برخو کې د اسلامي ریاست وسلوالو د کردانو یو شمیر نور خارګوټي د ولقې لاندې راوستي. یو ځایي خبریال وایي په زرګونو خلکو د دغه سیمو نه کډې کړې دي.
بازارلیکتان واسیدیورلرسه بوله بی شی زاتن کسینلیکله کاتیان سوز کونوسو دی.
او سرازو د خبرونو تفصیل ده. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د اوږدې مودې احتجاجي مظاهرې نه پس د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیره ورځ د کراچۍ کې په زرګونو د خپلې پارټۍ کارکوونکو ته وینا وکړه. خپل وینا کې عمران خان وویل چې کراچۍ کې د مختلفو ژبو ویونکو د یو ځای کولو لپاره تللی. د زیاته کړه چې قام بیداره شوی دی او اوس د ظالم حکمرانانو د واک لاندې ژوند تیرول نه غواړي. په دې مهال د پاکستان عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید او د تحریک انصاف ګوند مشرانو شاه محمود قریشی، عارف الوی او اسد عمر هم ویناګانې وکړي. بلخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید ویلي دي چې د عمران په کراچۍ کې د مظاهرې کولو مقصد په اسلام آباد کې د ناکامه احتجاجي مظاهرې نه د تیښتې لار کتل دي. د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه که چېرې اولس د ده سره په دغه کوشش سلا وي نو په ګڼ شمېر به اسلام آباد کې په لنګ مارچ کې شریک وو. د نور د تور ولګاوه چې د ملک څلوېښت ټلویزیونونو په لار قام ته د خپل پیغام رسولو مقدر ته په لاس ورکړی شوه، خو اولس یې په خپلو ویناګانو قانع نه کړ. بلخدا افغانستان انتخابی کمیشن د ملک د نوی صدر نوم اعلان کړی دی. د اعلان وړاندې دواړه کاندیدانو د واک په شریکولو لوزنامه لاسلیک کړه. د لوزنامې تر مخه ډاکټر اشرف غنی صدر او د بل مقابل کاندید عبدالله لپاره د چیف اگزیکټیو څوکۍ جوړه کړې شوه. د واک سنبالولو وروسته به ډاکټر اشرف غنی سمدستي ځینې لوی ګامونه اخلي چې د عبدالله دایمي څوکۍ لپاره ځای جوړ کړي. د صدارتي ټاکنو د جون په 14 نیټه د کېدو وروسته په لانجه د نتیجو اعلان وځنډېد، خو انتخابي کمیشن اوس هم د نتیجو پوره اعلان ونه کړ. د دې ویرې چې کومه ستونزه پیدا نه کړي. د هاغلي غنی د څوکۍ پورته کولو وروسته دستوره به د ګل په ورځ د سپتمبر په یو کم دیر شمه نیټه کیږي. د شام په شمالي برخو کې د اسلامي ریاست وسلوالو یو شمیر نور خارګوټي خپل ولقه کې اخیستي چې پکې د کورد خلک زیاتره آباد دي او دغه سیمه د ترکیه سرحد ته سیلمه پرته ده. د وایس اف امریکا سره په خبرو کې د سیمې یو ځایي خبریال ویلي دي چې په ګڼ شمیر خلکو د دغه ځای نه کډې کړي. د ویل چې زیاتره خلک ترکیې ته اوړېدلي او څلا اوس هم په پوله د اوړېدو په انتظار دي. د اسلامي ریاست وسلوالو لخوا د علاقو د قبضه کولو او پر مخ د تللو ویرې له کبله لږ تر لږه 1,00,000 کردان ترکیې ته اوړېدلي چې د هغې وروسته د ترکیې امنیتي عسکرو په عارضي توګه پوله بنده کړې ده. د اردن چارواکو 12 داسې کسان نیولي چې د دوی په خولې ملک کې یې د ترخګره حملو پلانونه جوړ کړي وو. امنیتي عسکر وایي چې نیول شوي کسان د اسلامي ریاست غړي دي. د ځایي میډیا راپورونه دي چې دې کسانو په خلکو کې ویره خپروله چې ملک د حکومت په خلاف بغاوت وکړي. د یوکرین چارواکو ویلي دي چې د روسپلا او وسلوالو سره په سیل مپرته عسکر به تر هغې نه وروستګي تر څو چې د ډزبندۍ لوزنامې د ماتولو کار دوی نوی پریخوده او د امریکا خارجه وزیر جان کیری د ایران خارجه وزیر جواد ظریف سره مخ په مخ کاته کړي او وایي چې د لنجمن جوهری پروګرام پر سر خبرو کې د پرمختګ لپاره دا یو مقدم.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو تاسې د وایس اف امریکا ډیوراډیو سهرنۍ خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سي نه غوږی. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د تحریک انصاف د اوږدې مودې د مظاهرو کولو وروسته د ګوند مشر عمران خان تیره ورځ په کراچۍ کې احتجاجي غونډې ته وینا کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فیروز رشید ویلي دي چې د عمران خان د اسلام آباد نه کراچۍ ته دغه مظاهرې لپاره تګ ښایي چې د اوس ځان له د تیختې لار ګوري. د کراچۍ په مظاهره باندې د ډیو رډیو خبریال فضل عزیز نور تفصیل هم د کراچۍ نه راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان په کراچۍ کې د خپلې پارټۍ جلسې ته په وینا کې زیاتې هغه خبرې تکرار کړې چې په اسلام آباد کې د درنې ګډونوالو ته په وینا کې کوي. نوموړي ویل کراچۍ ته د قوم یو کولو او د غلامۍ زنځیر ماتولو لا راغلی یم. هغه ویل نوې پاکستان او د سزا جزا اصل قانون به جوړوم، هغه تعلیم پله د توجه ورکولو، پولیس غیر سیاسي کولو، د ججانو د تنخواه زیاتولو سره د کراچۍ د هدفي وجنو ختمولو هم ویل، او د نواز شریف د استعفا او گو نواز گو نارې ولګولې.
30 سال سے تم باریاں لے رہے ہو پاکستان میں، تمہارا اب جانے کا وقت آ گیا ہے، تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا.
نوموړي ویل د 1970 نروستو یو ځل هم انتخابونه بے درغلی نه دي شوي، او زیاته کړه په پاکستان کې د ډیر شکلونو راهسې دوه خاندانونه حکومت کوي. عمران خان په پیپلز پارټۍ نیوکه وکړي او په سندیانو یې غږ وکړو چې تاسو سره تل د ذوالفقار علي بټو په نوم د دروغو دعوی شوي دي. کراچۍ کې د عمران خان په تقریر خپل غبرګون کې د سند صوبې د حکومتي واکمنه ګوند پیپلز پارټۍ ځایي مشره او د وزیر اعلی مشیره شرمیلا فاروقي وایي هغه په روایتي توګه په نواز شریف نیوکې وکړې او دې ځل یې سه نیوکې په پیپلز پارټۍ هم وکړې. د هغه په تقریر کې کومه نوې خبره نه وه.
بات یہ ہے کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، یہ وقت ہے کہ آپ اپنے آئی ڈی پیز اور اپنے سیلاب زدگان کی کفالت کو پہنچیں. الزامات لگانا اور الزامات سے الزامات لگانا اور کوئی اس کا ایویڈنس نہیں دینا، اور یہ
دوائی دا وقت دا سیاست نہ بلکہ دا وقت دا کڈوالو اور سیلاب زپلو دمرستو دے. هغه په تورونو پسې تورونو پورې کوي، ثبوت یې نه لري. خلکو ته د وی آی پی کلچر د ختمولو وایي، خو خپل هغه د اسلام آباد نه په یو هلیکاپټر کې کراچۍ ته راغلی او بیرته په یو شخصي الوتکه کې لاړو. نوموړي وویل د هغه ټولې خبرې د تضاداتو ډکې دي. د عوام نشل ګوند د سین سانګې مشر سینیټر شاه حسید هم وایي عمران خان زړې خبرې یادوي.
چې موجوده کوم د خبرې ورځای سره د یوې خبرې سره اتفاق زګا نشتا. آیا په پښتونخوا کې د کراچۍ کې د تاجک سیمه خراب دي نو خبره کوي؟ ولې په پښتونخوا کې یو دا کوم سکان وځلې کی دا غي په اړه د څه خبره وکړه چې آی سی کی دې ته د ایجوکیشن خبر دغه ته کوي. نو په پښتونخوا کې د ایجوکیشن څه وکړو؟ دا امن او امان خبره ده. زاغه په اړه سیمه د پښتونخوا دې ته کوم کار مله شوې نه په هغه باندې ذکر نه کوي. چې کله د مقصد په کار راځي د سیلاب خبره کوي، پای دی ویزه کوي، د کراچۍ په حالات کوي.
پزای شخصی ټی وی چینلو د مسلم لیگ نون ډلی او پیپلز پارټی د زینو مشرانو لخوا ویل کیږي چې په کراچۍ کې د عمران خان په جلسه قبولو د متحده قومي مومن ډلی سره پټي خبري شوي وي، او د متحده قومي مومن ډلی لخوا د عمران خان په جلسه کوم دریز هم مخته نه درغله. خو تیر ورځ د دغه ډلی مشر عمران خان ته په کراچۍ کې جلسه قبولو باندې هرکلی ویلې وو. سیډونکو اجمل خټک شروای د تحریک انصاف مشر په انتخابونو کې د درغلی په خبره احتجاج شروع کړي او په کراچۍ کې یې په درغلی غږ ونه کړو.
دوی چې کراچۍ ته راغلل نو په کار دا ده چې دوی ملګری چې د دانګلي خلاف یو مهم شروع کړی دی، نو هغه کراچۍ کې هم مطلب دا چې لکه دانګلي کیږي او هغه داسې سائنسي بنیادونو باندې کیږي چې هغه کې جبر هم استعمال نیږي، لیکن کراچۍ کې هغه خبره هغه ونه کړل. دا هغه وجه هغه مصلحت دی چې هغه هر رسو اختیاري د امپیون د یې او د خوف د وجه نه چې څوک هم دلته کراچۍ ته راشي.
نو موبڑی زیات تکڑا پا کراچی کی اهدفی وجنو کی ککڑ خلق هم پڑاگ دی، خو عمران خان ده خلکو پلا هم اشاره ونکڑا او مصلحتی اختیار کړو. عمران خان جلسی تا پا وینا کی پا اخیر کی ویل لدی ورستو با لاہور تزم حکوم نیٹای و نخودلا. د نوموړي په جلسه کې شیخ رشید او شاه محمود قریشی هم ویناوی وکړي. شاه محمود قریشی جاوید هاشمی د باغی په ځای د داغی په نوم اوبلو او پیپلز پارټی باندې هم نیوکې وکړي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو او دغلته د طالب وسلوالو لخوا د تشدد په پیښو کې چې کوم خلک وځپل شول، نو په دغه کې او بیا په خاص توګه د ضربه عصب په نوم چې کوم عملیات په شمالي وزیرستان کې وشول، د دغه عملیاتو څخه خوښه لس لکه خلک بې کوره شول، چې پکې زیاتره د خیبر پښتونخوا د بنو او د دې سره خوښه کې چې کومې قبایلي سیمو سره سیلمه پرتې سیمې دي، چې پکې د ډېر اسمل خان سیمه هم شامله ده، په دغه کې میشته شول. د دغه کډوالو ستونزې څه دي، د دوی مشکلات څه دي، په دې باندې زموږ همکار بختور شاه یو راپور تیار کړی دی او ورته تاسو پام راګرځو.
د شمالي وزیرستان نه د پوځي اپریشن لکبله بې کوره شوي په لکونو خلک چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي د سختو مشکلاتو سره مخ دي. اکثره بې کوره شوي خلک په خواوشا سیمو کې په سکولونو کې دیرو، ولې د چوټیانو په ختمېدو د هغوی د سر سوری هم ختم شو او اکثرو پکې په ډېره ګرانه کرایا واړه واړه کورونه نیولي، ولې په دوی کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ورسره ساروي یعنی غوا میخې یا ګډی بیزی هم دي، نو بیا هغوی خو به رومرو په داسې ځایونو کې دیره کیږي چرته چې د هغوی د سارو دپاره هم کوټه یا غوجل وي. په کډوالو شو کې یو مشر نورزالی خان چې د میرالینا سره د خپلې کورنۍ ډی آی خان ته په کډه راغلی، مطبوعاتو ته ویلي د دوی د کورنۍ درې کم سل غړي صرف د دریو کوټو په یو وړوکي کور کې په کرایا ژوند کوي. هغوی د کوټو په سرونو او په انګړن کې په ودکې دوه مجبوروي، او دا غوي زنانه اکثره د غیلې کوي چې دغه کور ډیر تنگ دی او کله به خپل کور ته واپس زی، ولې تر سوچ دوی ته فوز نوی ویلي، دوی خپل کور کلی ته نشیتلې او نه دومره پیسې لري چې بل غټ کور په کرایا ونیسي. په ډی ای خان کې د وزیرستان نه د بیکوره شو خلکو د مسلو د حل کولو لپاره جوړې شوې خدمت خلق کمیټې غړي وای دوی د زربیاز پوځي عملیاتو وروسته بیکوره شو خلکو د پاره د استوګنې بندوبست کوي. د خدمت خلق کمیټې یو غړی شیر ادم خان چې په خپل هم د تخیل نه بیکوره شوې مطبوعاتو ته ویلي د بیکوره شو خلکو مشکلات ډیر زیات دي او حکومت لپاره کار دی چې د دوی مشکلاتو ته پام وکړي. نوموړي ویلي دوی د خیبر پښتونخوا حکومت ته د بیکوره شو خلکو اندېښنې ورسولي او په کار ده چې په ډی ای خان کې هم د دې خلکو لپاره د استوګنې قوي تنظیم وکړي شي او ورله لکه د بنو پشان خصوصي کیمپ جوړ کړي شي. خو څېړونکي وایي د پاکستان قبایلي علاقې د وفاق د بندوبست لاندې راځي او وفاقي حکومت په اسلام آباد کې د عوامي تحریک او تحریک انصاف لخوا جاري احتجاجونو ختمولو باندې زیات زور اچوي او د شمالي وزیرستان په لکونو کډوال یې د پامه غورځولې دي. همدغه ډول نیوکه د پاکستان په میډیا هم کیږي چې د وزیرستان د بیکوره شو خلکو د مشکلاتو په ځای زیات پام د پاکستان سیاسي کړکیچ ته کوي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو رادیو خبرونه په میډیم ویوز 2.22
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د تعلیم عام کولو لپاره یو دستوره غیر دولتي موسسو یا ان جی اوز لخوا وشو چې پکې د خیبر پختونخوا ځوانانو ته یو پیغام د تعلیم عام کولو ورسول شو. په دغه باندې د ډیور ډیو خبریال ارشد مومن نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي چې شروعي دیوی خاکی نکی گی چپکی د تعلیم په حق لا د شعور پیدا کولو خبره کیږي.
نی سکی ځا په ریزان سره دکان کې نه ولې کار بری ته غستې پیسې وې د لګټلې
ورا سکول کې د ماشوم مستقبل جوړیږي دی وخت به دې مال څه کارو کې پینځو کال وې
مړه پری د سړی د زما دي
دغه ځوانان چې دا تیټر وړاندې کو یو پکې زمیدار او یو دکاندار زمیدار په خپل بچی سبق ونول او دوه پټو کارونه به پرې کول او زوی به بیا په کلی کې خوشی ګرځېد بد عمل لوي شو او په اخر کې د معاشره لپاره ناسور جوړ شو او دکاندار چې په خپل زوی تعلیم وکړو او اخر کې تخه افسر جوړ شو او د مومند کمیونټي برای تعلیم او ترقی نوم غیر دولتي تنظیم مشر فخر الله مومند دغه غونډې پاړه ډیو ریډیو ته وویل
چې مشمون دي چې رغه بهر دي نوم دا نن غونډې کوم کړی دا تمدید پر کړی چې د مشمون لپاره حکومت او الاسته باندې اقدامات پورته کی رائټ ایجوکیشن بل چې کوم دی پینډینګ دی هغه مونږ ته انیکمنت اږي وکي آرټیکل 25 ا کې چې کوم چینج روان دي هغه مونږه و چې رغه امندمنت وشي او انیکمنت وشي او د فری ان کوالټی ایجوکیشن چې کوم وعده کړی دا مونږ ته پوره شي.
دغه غونډه کې د تعلیم لپاره کارکونکي د الف اعلان نومي تنظیم صوبای مشر عمر اورگزی هم شرکت کو او هغه په خیبر پختونخوا کې موجوده تعلیمی وضع سداسي بیان کړه.
او په خیبر پختونخوا کې 25 لاکھ مشمان سکولونه نه باندې د ګورنمنت فګر مطابق 21 لاکھ دی خو سیول سوسایټي ریسرچ مطابق 25 لاکھ مشمان سکولونه نه باندې 60% مشمان جنکی سکولونه نه باندې او 70% الکان سکولونه نه باندې او په خیبر پختونخوا کې مونږ موجوده حالات کې اوسم 8000 سکولونو ضرورت ده او وزره د استادانو مونږ ته دلته ضرورت ده غا ریسرچ مطابق دا زموږ سره دا فاینډینګز راځي.
د تعلیم بیدارۍ په اړه د غونډه د پېښور تحقیق یو ځای مشر ارباب مجیب الرحمن په اجرا کې را جوړ کړی شوی و او هغه ډیو ریډیو ته د تعلیم اهمیت په اړه وویل.
تعلیم په دلته کې زموږ ضرورت دی او بیا دلته کې هغه د زموږ د دې وطن دشمنان د دې ولس دشمنان د قوم دشمنان هغوی چې کوم دی ترهګر قوتونه هغوی چې کوم دی هغوی په دې باندې پوهیږي چې د دوی په لاره کې د ټولو نه لوی خنډ چې کوم دی هغه تعلیم دی. نو دغه وجه وه چې دلته کې دغه ترهګر قوتونو زموږ په پښتونخوا وطن کې د چترال نه واخلې تر بولانه پورې پس په د 1000 نه زیات تعلیمي ادارې سکولونه مکتبونه دی چې کوم دی په بمونو باندې والوزولې او زمونږ ته کوم دی د تعلیمي حواله باندې مونږ ته ډېر لوی تاوان راته راکو.
غونډې ته وینا کوونکو وویل چې تعلیم رڼا ده او په ټولنه کې چې څومره ماشومان د سکول نه بهر دي باید د حکومت سره سره عام ولس هم د دغه ماشومانو سکولونو کې د داخلې لپاره خپلې هلې ځلې وکړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې
شزی چیرې ناکام دي
خزه ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیوه پروګرام اوریدل مهیروي.
د جون په 14 نیټه په افغانستان کې د صدارتي ټاکنو د دویمې مرحلې انتخابات وشول او بیا د انتخاباتو وروسته په نتایجو باندې د دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او د عبدالله عبدالله ترمنځ لنجه راپورته شو او د غلنجې په وجه باندې نتیجې ډیر زیات ځنډ وخوړ. بلاخر 13 ورځ د افغانستان انتخابي کمیسیون اعلان وکړ او ډاکټر اشرف غنی ته د صدارت چوکۍ ورکا او د هغه مخالف کاندید عبدالله عبدالله ته د چیف ایگزیکټیو چوکۍ پوسټ یا چوکۍ جوړه کا. په دغه باندې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار شبزاده تاسو وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو آزاد کمشنر احمد یوسف نورستانی 13 ورځ په کابل کې د ډیر انتظار وروسته د لانجمنو انتخاباتو د نتیجو اعلان په یو خبری کانفرنس کې وکړو.
روان دي انتخابات باید 40,000 رای 1,002 کاندید در سرات کشور به پایان رسیده است.
ښاغلی نورستانی وایي د آډیټ یا د ووټونو د بیا شمیرلو په پروسه کې په لکونو ووټونه رد شوي او د انتخاباتو آزاد کمیشن ښاغلی اشرف غنی د افغانستان د نوي صدر په حیث اعلانوي او د دغه اعلان سره انتخابي پروسه سرته رسیږي
او په دې ترتیب روان د انتخابات را به پایان میرساند.
ښاغلي نورستانی د صدارتي زغل دواړه کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی ته د صدارت او ډاکټر عبدالله عبدالله ته د هیواد نوی چیف اگزیکټیو په حیث مبارکي هم ورکړه. که څه هم ښاغلي نورستانی د اخیری نتیجو اعلان ونه کړ او زیاته کړه چې دغه د دواړو کاندیدانو سره شریک کړي او د خبریالانو د سوالونو د ځوابونو بغیر د خبري کانفرنس نه پاسېدو. دغه مبهم اعلان د ښاغلي اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ګډ حکومت جوړولو د معاهدې څو ساعته وروسته وشو. په افغانستان کې دغه سیاسي لانجې د لسو کالو هغه ګټې د خطر سره مخ کړې وې کومې چې د نړیوالې ټولنې په مرسته ترلاسه شوې وې او داسې یری خورې وې چې په افغانستان کې په لسانی بنیادونو د کال 1990 د وخت خانه جنگی بیا شروع کېدې شي. د شریک حکومت دغه معاهده د کابل په صدارتي محل کې لاسلیک شو او پکې د افغانستان د ځایی او مذهبي مشرانو په شمول افغان صدر حامد کرزی هم موجود وو. ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله د معاهده لاسلیک کولو وروسته یو بل سره لاس ملاو کو او غاړې هم ورکړې. د دغه وروسته صدر حامد کرزی د غونډې ته لنډه شان وینا هم وکړه او دواړو مشرانو ته په دغه معاهده مبارکي هم وویله او زیاته کړه چې هغه هیله مند دی چې دغه دواړه مشران به د افغانستان د پرمختګ هغه پروسه مخکې بوزي کوم چې دغه حکومت شروع کړی و. که څه هم صدر کرزی د دواړو مشرانو سره سو سو ملاقاتونه کړي او خدای وویل چې په دغه لوزنامه کې هیڅ لاس نه لري.
دا سره چې نن دې امضا کی دا د دوی ترمنځ تفاهم سره دی طبعا محتوا یې د دې دوو ورونو مسؤلیت دی او د دوی امضا ده. په محتوا کې موږ لاس نه درلودي، محتوا یې دوی جوړه کړې ده او مسؤلیت یې هم د دوی دی.
د دغه نوې معاهدې تر مخه به ښاغلی عبدالله عبدالله د افغانستان چیف اگزیکټیو وي کومه چې یوه نوې عهده ده او دغه عهده به په راروانو دوو کالو کې د هیواد د آئین سره سموي. د ښاغلي عبدالله سره به په نوې حکومت کې د وزیرانو په ټاکلو او نورو سترو چارواکو په ټاکنو کې پوره اختیارات وي. تمه ده چې ښاغلی اشرف غنی به راروانه اونۍ د صدارتي څوکۍ سوګند پورته کوي. د اتوار د ورځې پرمختګ په افغانستان کې لږه قلاري راوستې ده او د کابل په لارو کوڅو کې د دغه قلارۍ خوشحالي بیا په خلکو کې هم په نظر راځي.
د دوا کاندیدانو ترمنځ چې کومه هوکړه لیک امضا شوی دی په هغې باندې مونږ خوشحاله یو، خو یو شی چې مونږ ډېر ورته خپای په افغانستان کې ډیموکراسۍ اصل له منځه لاړ. د افغانستان د افغانانو هغه تکلیفونه چې هغه په ډېرو سختیو کې رایې اچولو ته لاړل، رایې واچول هغه هیڅ معنا ورنه کړه.
سر یک مسله دی، خوب کار بگیرن، نه اینکه سر قدرت باز جنجال کنن یا سرچوکی چیزا، فقط همی مردم افغانستان درد مردم افغانستان دوا کنن. همی خواهش من از
د نړۍ یوشمیر مطبوعاتو بیا نن په خپلو سیړنو کې په افغانستان کې دغه پرمختګ په اړه سیړنې کړې دي. د امریکا نیویورک ټایمز اخبار په خپل یو تازه مضمون کې لیکلي د اتوار د ورځې پرمختګ په افغانستان کې د اپریل د میاشتې راسې روان انتخابي موسم سرته ورسو. اخبار لیکي که څه هم نوی صدر وټاکل شو، خو د هغه اغستې اوټونه یا د ګټې اوټونه پټ ساتل شوي دي. د نیویورک ټایمز تر مخه امریکا هم د دواړو کاندیدانو ترمنځ دغه معاهده ستایلې او سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې د جمهوري پروسې قدر کوي او دغه پروسه د افغانستان د پرمختیا یوازینی ښکاره لار ګڼي. خو اخبار زیاته کړې ده داسې ښکاري چې د افغانستان نوی حکومت به د ګټورو ګامونو په ځای یوازې جوړجاړي یا خبرو اترو ته پاتې وي، په داسې حال چې د انتخاباتو اخري نتیجې نه دي اعلان شوي. امریکایي چارواکي تمه لري چې ښاغلی اشرف غنی احمد زئی به د سوګند پورته کولو سمدستي وروسته د امریکا سره امنیتي لوزنامه هم لاسلیک کړي. د کمې تر مخه چې به نږدې 10,000 امریکایي عسکرو ته روان کال په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړی شي. د نیویورک ټایمز تر مخه دغه نوې معاهده د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری لپاره هم یوه لویه ګټه وه، چا چې په جولای کې د کابل په سفر کې دواړه کاندیدان د واک اختیار تقسیمولو په خبره راضي کړي وو. ښاغلي کیری بیا په اګست کې کابل ته هم تللی وو او د دواړو مشرانو سره یې څو څو ګنټې خبرې کړې وې او بیا به یې ورسره په ټلیفون هم باقاعده خبرې کولې چې دغه لوزنامه لاسلیک شي. په نیویارک کې بیا د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا هم یو بیان جاری شوی او د افغانستان صدارتي انتخاباتو دغه نتیجې هرکلی کړی دی او زیاته کړې ده چې غړي هیوادونه به د قومي اتحاد دغه شریک حکومت سره په شریکه کار کوي.
تاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو
د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
د ایبولا ناروغي پر ضد باندې کڅه هم د صحت نړیواله ادارې لخوا په مضبوطه توګه باندې پکله کتوګه کمپاینونه شروع شوي دي، خو بیا هم د دغې ناروغۍ له کبله تر دې وخته په افریقا کې په افریقایي هیوادونو کې 2500 خلک هغه مړه شوي دي، او د نړیوالو ادارو لخوا دا ویل کیږي چې دغه ناروغي ډېر په تیزۍ سره لګیا ده، دغه خپریږي او له کبله یې د مرګ ژوبل شمېره کې هم اضافه روانه ده. په دې حق لبانې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار پوځیان جنبی وړاندې کوي.
په غربي افریقا کې چې کومه د ایبولا بدمرغه ناروغتیا راخوره شوې ده، نو د دې له وجې د خطرې دړکه ورځ په ورځ پسې واکېدو ده. تر اوسه د ایبولا د لاسه د 2600 کسان په دې سیمه کې مړه شوي دي، او لا هم دا وژونکي مرض نور زیات په خورېدو دی، ځکه چې دا د یو نه بل ته لګېدونکي مرض دی. ګوچ د دې وبا د ختمولو او لاس لاندې راوستلو دپاره عالمي تنظیمونه لکه ملګري ملتونه چې شو او د نړۍ ځینې هیوادونه هم د غربي افریقې اغیزمنو هیوادونو سره ښه ډېر لاس کوي، ولې بیا هم څومره تیزۍ سره چې د ایبولا دا سپیره وایرس خوریږي لګیا دی، د هغې تر مخه دا عالمي لاس مدد لا هم ډېر کم ګڼل کیږي. د سیریلیون ځینې سیمې خو داسې اجاړې ښکاري لکه چې څه بلا په گشت کړی وي تیره شوي وي. صحي کارکنان کور په کور ګرځي، خلکو ته د ایبولا د وایرس په اړه ضروري پوهنه ورکوي. دا یو ځای اسی دن کے وائی دا هر څه ماته خخ کار کیږي، دا کار به زمغه هواد د دې نقصانی وایرس نه بچ کی. خو په نړۍ کې لری نه چې سوکته هر څه ته ګوري، نو غنی چې د نړۍ له اړخه د مدد کولو کار داسې تیزی سره نه روان څنګه چې په کار دی. د امریکای د جارج واشنگتن یونیورسيټي ډاکټر رونالد والډمن وای حالات زمغه د کنټرول نه بهر کیږي لګیا دي، کې دې شي چې په دې باندې قابو راوستل بیا زمغه د وسکار پاتې نشي. کوم هوادونو کې چې د ایبولا مرض زیات نقصان کوي لګیا دی، نو دغه ځایونو کې د صحت د سہولتونو ډیر سخت کمی دی، ځکه نو د عالمی غبرګون یا عکس العمل حاجت نور هم سیوا دی ورته. دا یو قسمه لکه د فوج د عمل کولو د وخت بشان حالات دي، او خو به دا وی چې نړیوال قوتونه فوزونه د دې ځای د مسلو حل کولو لپاره راولېږي. د امریکای له طرفه د اولنا 3000 هغه اولنۍ د فوجانو ډله لایبیریا ته لیږل شوې ده چې صدر براک اوباما یې لوز کړی و. نوموړی صدر وایي د نړۍ کتنه موږ ته ده، ملګرو ملتونو هم د لاس مدد په لړ کې نوي ګامونه اخیستي دي. د یو ان سیکرټری جنرال بین کی مون وینا ده، ما دا فیصله کړې ده چې د یو ان له طرفه یو بیړنۍ صحي مشن برابر کړم. ځینې کسان دا ګڼي چې یوازې د نړۍ د رالیږل شوو فوجیانو زور به کافي نه وي د دې وایرس د مخنیوي لپاره. ډاکټر ایمانوئل ډی هارکورټ وایي، ما ته دا یو غلط خیال ښکاري چې لکه د امریکې د فوج په شان قوتناک او انتظام کولو کې مهارت لرونکي ماهیت به د بنیادي او اصل مسلې په حل کولو کې کامیابی بیا مومي، کوم چې په لایبیریا کې د حکومت عالمی ټولنې او په خپل د لایبیریا د خلکو ترمنځ د فاصلو کمول دي.
ګرانو خدای منردونکو، د ډیو رادیو دا سهارنی خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیو رادیو په دې صفحو باندې تاسو د مشالې ډیو خبرونه ته وګورئ. د دې نیم ساعت خبری خبرونه په وړاندې کولو کې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر بختور شاه او انجینیر وو چارلز هال. د غی مننه کوو، او د پاکستان په وخت د مزګر شپاک د افغانستان په وخت نیمې بای یو وار بیا زموږ همکاران ستاسو په وړاندې د تازه خبرونو او راپورونو سره راځي. تر هغه وخته تاسو ته خبر ورغواړو. خاده و آباد و سی دل افمانه.